خبرونه د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې نه سمه ګټه اخیستي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کولی شي. د یونیسف د اټکل له مخې تر مني پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کار څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د اسلامي همکارۍ سازمان او اسلامي پراختیايي بانک د افغانستان د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره چې په کې د ماشومانو درملنه کېږي هغوی چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیايي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخه کې د اسلامي پراختیايي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه په کې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوی دی. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغیزستان ته یې ماتې ورکړې دي. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغیزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واک لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګه وکړه دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړی و. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2 دیرش ملیونو ډالرو ترمنځ په دوه ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې ده. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په 6 به پای لوبه وشي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو د دې ډول ناستو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه زموږ ګورو اتن یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان ناروغان بستر شوي چې له دې شمېر یو شمېر مړه شوي هم دي.
اگر کومه دوا چې د دوی د بدن څخه اوسپنه چې د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې جمع کیږي هغه زموږ په دغې کې نسته. د وینې زموږ د دوا په لیست کې هم نسته.
نور بیا لابل موضوعات هم د رواني خبرونې برخه ده. په دوی منیمای کې به بیا د ازادي رادیو تاندې څانګي اونیزا خبرونه وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مانانه چې ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات د خوځو انجونو پر حقونو او یو شمیر نور موضوعات خبري وکړي. دا ونډه د دې میاشتې په پای کې پلان شوې ده. طالبانو حکومت وايي دوی په دې لیدنه کې امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي.
تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو تکشینی. د امریکایي پلاوی مشي په د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوی سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له جنو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
او رضا مودې چې سبا او بل سبا او یو امریکایي پلاوی او طالب چارواکي دوه کې سره خبرې اترې کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپور دی تر دې دمه نه دی خپور شوی. دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي. د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اوسنی وضعیت کې زما یقین ناراضی ذکر چې دلته مخکې تر مخکې نه د دوی د خبرو موضوع فرق کوي. طالبان یو شی وایي، طالبان دا خبره کوي چې زموږ د رایګان د خوشیستي او د افغانستان فضانه د استفاده ونه کړي او بنګه یې تور لست نه ایسته شو. لیکن دا خواته
اتمر صاحب تاسو وایئ چې مشترک ټکی نشته، لیکن بل لور ته چې کله دواړه خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي نو هغه په اصطلاح دادو گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونشي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې ترسره شوي همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا لیکاتی شوی دی، لیکن دیگه نتیجه هم دست پات شو. اتا دستاس با پیادی که ده قطر زد غزام امارستان تراوه او قندار که دی ملاحی با تلاسر و قطر اول دقیق قطر هم دست مخفی پاتی و بیکلا چی پرالاش تر دقیق نبورمون که دیگه قطر که ما نتیجه هم میلیوه.
او بخشی دلتا سوال داده چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوې سره کښېني او خبرو ته حاضرې شي؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري. دا په وضاحت سره لیدل کېږي چې ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی وسنه په تیرو څو ورځو کې تاسې د مکمکال هغه انتقادونه ګوري چې هغه امریکانو باندې انتقاد کوي چې تاسې ولې افغانستان ته سفرونه کوئ. نو ډېره یې داسې باور کوي چې دا د وخت کوي کول خاطر او د دې لپاره چې هم د ځینیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجر کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د حل لاره دا ده چې بېګري ټولنه غوښتنه وکړي چې صادق وي، نو هغه وخت بیا دوی کولی شي چې لازم په ښار په طالبانو راوستل شي. اوس خو دې قطن تر دې ننه پورې چې موږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان تیار نه ښیي چې دوی ومني، نو په دې ترتیب سره زما ګمانده سي نه دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې هغوی دپاره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې جنجالي کېږي او زمانګینه کېږي.
سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو چې په دوحه کې د طالب چارواکو او امریکایي پلاوي ترمنځ د راتلونکو غونډې په اړه چې افغانانو ته څه ګټه ولري او اغیز به د افغانانو په وضعیت سوي خپل تحلیل کا.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو یو چارواکی وايي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي، بلکې د نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو په خوا یوازې امریکا تورنه کړې و او د دفاع وزارت سرپرست ویلي و چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده، خو نور هیوادونه یې نه یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچې کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما مبینئ کله هم بالای فضای ما درون خارجي، حتی درونای درونات
دی. وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنی الوتکې ګرځي. دا یوازې د امریکا بی پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخه ونیسو. ستانکسی زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اګست میاشتې د راپور لمخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په روسي کې لاله عربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د گاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویل چې اوس شیر محمد عباس تنگزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلې شي. شیر محمد عباس سنگزیم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نکړه چې د کوم گاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس سنگزی د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او دا ویلی و چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او له ایتمو ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شوی دی. جمهوري غوښتونکو مکال د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې دا پریکړه یو جیو پولیټیکا ماتې وبلله چې له قولي له زندانونو د داعش د یو د 2000 بندیانو ځانمرګو پریکړه خلاصون ته زمینه برابره کړه. امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د ډیموکرات ګوند د مشر جو بایدن د ادارې له سختو منتقدینو څخه دی، په ځانګړې توګه د افغانستان د امریکا د امریکایي عسکرو د وتلو په مسله کې. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تل افغانستان د خپلو پوځیانو د وستلو پریکړې دفاع کړې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکه کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماتوا او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي لامل شو. جمهوریت غوښتونکی مایکل مکا په داسې حال کې له افغانستان انا د امریکایي ځواکونو دی وټلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولی چې د طالبانو سره د دوه تړون د جمهوریت غوښتونکو جنرال ترامپ ته ادارې لخوا لاسلیک شو چې له افغانستان څخه د دغه ځواکونو دی وټلو لپاره لار هواره کړه. مایکل مکال د غشان ادعا کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وټل د لامل شو چې له بګرام زندان څخه د دایښ 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشی شي او د 2 میلیارډ ډالر پرځښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي
د زمال لپاره د خوشنۍ ځای دی چې له شل کلونو قربانیو او پیسو لګول وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چې اوس هلته د لیتیم په لاته کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه تزاب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسي په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبي زیرمو او قانونو په برخه کې پنګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبي زیرمو په برخه کې د چین لسترو پنګونو څخه یو د عامو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنز د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس ته استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلی وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د راکاول سره د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستان د پوځیانو په استلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ خړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو نو موري وویل
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now
نه مانه دی لیدلای خبرې اترې په وړه کا شراوانې دي څنګه زده و چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه و.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل افغانستان د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړی دفاع کړی دا د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه افغانستان ووتل. کله چې امریکا له افغانستان ووتل له دغه هیواد څخه 125000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا دګر کې ځانمن کوي بریډ وش چې له عمل له سلو زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ځنیو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونیګنه کې یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو لقبل د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې پخوانی امریکایي پوځیان له افغانستان د سرتیرو په استلو کې د بې نظمۍ پړه د بایدن پر ادارې اچوي. ورځپاڼې لیکي د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومریچ په افغانستان کې د محاربي یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبې په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته په دې اړه خپل نظریات او راولی دی. واشنگتن اگزامینر لیکی جمهوری پالو وکیلانو د دې استماعی غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ اونۍ تمرکز وکړ. په داسې حال کې چې ډیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو رسپانه د متقاعد ډګروال کرومریچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره دا ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه ووتل چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه او پرول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونې د یو مطلب په سر لیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي لدې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو د سحکاری چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسنی رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریز پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوریدل شي. سلیر وی ساته چې د ازادي رادیو پر څپو باندې په میډیم زپاتا زموږ خبرونه اوري. د ټولې زموږ پر ویب سټ باندې هم په ژوندې باندې خبريږي. چې تل خبرونه تکرار غواړي د خبرونو جدول ته ولاړ شي، هلته زموږ د هر وخت خبرونه تاسو کولای شي په تکراری ډول باندې واوري. د نور مهم مطالب هم په ازادي رادیو کې ځای پر ځای شوي دي. ویډیو برخه هم شته. تر خو زموږ ډېری خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم ژوندې په تصویري شکل خبري. په کندهار کې د میرویز حوزوی روختون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روختون کې د تلسمیا 1500 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبارزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یو اله ننګون څخه ده. تلسمیا یو اله علاج جینټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسی سرته ناست ده. د هغې لمسی په تلاسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارسي ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مړ شوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلاسمیا یو ارثی ناروغی ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت پکه تو سره یو څه وخت ورسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روختون د ماشومان څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوی ده. د نوملي په وینا تیر کال په دی ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 1500 پیش سبسوي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول شوی. ډاکټر صدیق وای د دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
ارسی ناروغی ده ده مور پا واسطه انتقالی جا و ماشوم ده. از مور سر چراجی سر ده تقریبا ده تسا و پشاو خواهی مرزان بسر ده. خو متاسفانه اگه کم دوای چه ده دوی ده بدن چخه اگه اوسپنه چه ده وینی ده خرماتیه دو ده خطر پا بدن که چمکی جه اگه کم دوای چه مجل رو اگه از مور پا ده غیتی نست ده وینی از مور ده دوای و پلیس کم نست کله چې څو سنې را کول اوم نه و نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو دغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوا موږ ته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مرزان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلق هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاسه ورکول فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې کوي واسه لري دا وینه وکړي از موږ مؤمنان د سر اکثر وخت چې موږ دغه نه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کوي دا یو ورځ مینه درکړي پنځه ورځې په پرله پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساسي بیا لبیل پیغامونه تر موږ را رسیدلې دي او راځي چې ساسي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهند زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل د مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول د پدې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالیو کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي خاصتا د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر ټولولو باندې بوختي چې باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو يم ځکه وړې دي د انزري ور خراب کړې دي خلکو انزر راټول کړې دي ماغه انزري ځنی وړې دي کورونا ځنی وړې دي هله لرو له تاسو او له ورپولو چرواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانون څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم بازگل ما در تخاب و لحظ برخط و لسالون سمان سواله ده رو را بند در لرسول سروک در توجه ده چه که ابو ایداری مصر حس کنه اتنه ده کره طول نارون موبو وری ده او در خیل و در طرق و در مسازو و تاریان و اصلات مطبخ سوله رو را شخصون و وچ فلخ کسه با موبو وری ده نارو بنا اصلات مطبخ سوله رو را در معید ده احنا بلاس ورده بیخید څلور پنځه پیریږي په دغه لار په اوبو باندې اصلاته ښه وګېږي هېڅ توجه نه ده شوی دته چې دا سربندونه جوړ شي راته په ماسو کې دولت سرمرسته وکړي بېښه تباه شو خلک سر بدره بېښه کې بسر دي مثلا د کورنا پورته توجه دې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تیر مننه چې تردم غړې پورې موږ سره یاست او ساسرا لګل شوی پیغامونه مو هم در تخبار کړل. یادونه اړینه ده چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ساعت هر شی په فعال دي کول شي خپل غږیز پیغامونه هغه چې تاسو فکر کوي اړین دي نو ما سایلو پاره یا هم سون زده موږ تراولګي موږ په پیلا پیل خبرونه کې تاسو تخبار کو د واتس اپ شمیره اتم تاسو سره شته د ازادي رادیو په ویلا بلغ پرونه خبري ګو دا هم وایم هغه پیغامونه چې تاسو را لګلی او لا نه دي نشر شوی د تازه د رادیو پرالونکو خبرونه کې به حتما درته خبر شي، یعنی دې فکر کې ما واست غني چې احساس پیغامونه خبرې کې مخکې لدې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو. تاندې څنګه خبرونه واوري په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهم خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې